السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې ده. صفي الله ستانه ځای یم. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو په دغې خبري مخامنۍ مجله کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي نن یې د شاوخوا دولسو هیوادونو د پوځونو د لوی درستیزانو کوربتوب وکړ او له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په لارو چارو دغو لوی درستیزانو خبرې وکړلې. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې تر ټولو غوره وسیله د افغانستان د ځواکونو پیاوړي کول دي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري وایي.
پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کابل کې د افغانستان، پاکستان او د مرکزی آسیا د هیوادونو د پوځ د لوی درستیزانو غونډه د امریکا د مرکزی قومندانۍ په نوښت را بلل شوې. د پاکستان د بشري حقونو مدافع او وکیل عاصم جهانگیر نن په لاهور ښار کې خاورو ته وسپارل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په وړاندې د ائتلاف له غړو وغوښتل چې په بشپړه توګه دغې ډلې د سخت دریځو د له منځه وړلو لپاره ژمنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کابل کې د افغانستان، پاکستان او د مرکزی آسیا د هیوادونو د پوځ د لوی درستیزانو غونډه د امریکا د مرکزی قومندانۍ په نوښت را بلل شوې او په کې د ترهګرۍ او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کیږي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل که څه هم د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا د امریکا د مرکزی قومندانۍ په بلنه په دې غونډه کې ګډون کړی خو تر څنګ به نوموړی له افغان چارواکو سره هم وګوري. ښاغلي وزیري هیله څرګنده کړه چې پاکستان به د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې رښتینې همکاري ته چمتو شي.
پاکستان زما په عقیده باندې او بل اخره دې ته ماده شي چې نړیوالو فشارونو ته غاړه کیږدي او د توریزم په ضد باندې په مبارزه کې ځان شریک کړي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم په دې غونډه کې چې نن یې وروستۍ ده ګډون کړی دی. د امریکا د مرکزی قمندانۍ لخوا په کابل کې دغه غونډه وروسته له هغې کیږي چې د ناتو یو جګپوړي قمندان څو ورځې مخکې ویلي وو چې دغې قمندانۍ په عراق او سوریه کې د داعش له ځپنې وروسته افغانستان د هوایي حملو پر اصلي محور بدل کړی دی. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د تصویري او چاپي رسنیو پر فعالیت سربیره راډیو تر اوسه په افغانستان کې ځانګړی ځای لري. د وزارت ویان صابر مومن نن د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسیله په افغانستان کې په تیره بیا په لرې پرتو سیمو کې ډېر اورېدونکي او مینهوال لري.
راډیو راوړل شوی افغانستان ته تر اوسه پورې راډیو خپل ارزښت او خپل اورېدونکي په ټولنه کې ساتلي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي په اوس وخت کې په افغانستان کې اکثره خلک بیا هم له راډیو معلومات ترلاسه کوي. د یادونې وړ ده چې په دې برخه کې آزادي راډیو هم د شپاړسو کلونو فعالیت په ترڅ کې مهمه ونډه درلودلې ده. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي سبا به نږدې سل ناروغ ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستوي. د دغې ټولنې سرپرست میرویس اکرم په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې نه نوي هغه ماشومان چې سخت سوځېدلي یا د هډوکو ناروغي لري او په افغانستان کې د درملنې امکانات نشته د جرمني د دهکده سولف د ټولنې په مرسته جرمني ته استول کیږي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه نن په شارجه کې روانه ده. دا لوبه د افغانستان او زیمبابوې د لوبډلو ترمنځ د 50 ورځنیو یا 50 اورو لوبو د لړۍ درېیمه لوبه ده. افغانستان اوس بیټنګ کوي او د زیمبابوې ټیم د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 145 منډې کړې وې چې د افغانستان لپاره 155 منډو هدف ټاکلی دی. د دواړو ټیمونو ترمنځ دوه مخکینۍ لوبې مساوي شوې وې خو د همدې لړۍ 20 ورځې لوبې دواړه افغانستان ګټلې وې. د همدې افغانستان د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د بشري حقونو مدافع او وکیل عاصم جهانگیر نن په لاهور ښار کې خاورو ته وسپارل شو. میرمن جهانگیر د زړه د سکتې له امله د 68 کلنۍ په عمر د تېرې یکشنبې پورې زمړه شوه. د لاهور ښار د قذافي په سټډیوم کې د میرمن جهانگیر د جنازې په مراسمو کې د هغې د کورنۍ د غړو ملګرو وکیلانو سیاستوالو روڼاندو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون په زرګونو کسانو ګډون کړی و. جهانگیر چې په پاکستان کې د ننه او نړیواله سطحه د بشري حقونو یوه مخکښه څېره ګڼل کېده د 1980 کلونو په موده کې د بشري حقونو په برخه کې د خپلو هڅو په خاطر زنداني شوی هم و. له هغې دوړ لونې او یو زمن پاتې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې داعش په وړاندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له غړو وغوښتل چې په بشپړه توګه د دغې ډلې د سخت دریځو د له منځه وړلو لپاره ژمنه وکړي. ټیلرسن نن په کویت کې د دغې ائتلاف غړو ته په غونډه کې وویل چې د سترو پوځي عملیاتو پای ته رسېدل دا معنا نه لري چې په بشپړه توګه د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره خپل هدف ته رسېدلی یو. دیو بل خبر لمخی یو رقی چارواکی وای چې د اسلامي دولت ډلې داعش مشر ابو بکر البغدادي تر اوسه ژوندی دی او نوموړی وروسته له هغې چې په هوایي برید کې ټپي شوی و په سوریه کې په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې و. هغه ازبکستانی چې د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې د تیر کال د خونړۍ حملې اصلي عامل بلل کیږي نن د ترهګرۍ او د ترهګرۍ د هڅو په تور محاکمې ته حاضر کړی شو. څارنوالانو 9 کلن رحمت عاقلوف ته چې د تیر کال په اپریل کې په سټاکهولم کې د یوې لارۍ په ذریعه په حمله کې 15 تنه وژلي و د عمري بند سزا غوښتنه کړې ده. او د روسیې یوه باړونکې بیړۍ له 2 ورځو ځنډ وروسته د نړیوالې فضایي اډې پر لور وتوغول شو. د روسیې فضایي ادارې راسکوزموس وویل پروګرس ډوله دغه بیړۍ چې 2.8 ټنه خوراکي او د سون مواد او نور وسایل لیږدوي نن د قزاقستان د بایکانور د توغولو له ځایه له توغول کېدو 2 دقیقې وروسته د ځمکې مدار ته داخله شو. ټاکل شوې دغه بیړۍ د 5 شنبې په ورځ له نړیوالې فضایي اډې سره ونښلي. په دې فضایي اډه کې په اوس وخت کې 6 فضانوردان 3 امریکایان 2 روسان او 1 جاپانی اوسي.
نوریاس نوری مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. باندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستان په شمول د شاوخوا 2 اساسي هیوادونو د لوی درستیزانو د یوې غونډې کوربه دی چې د مخدره موادو د مبارزې او تروریزم سره د مبارزې پروګرامونه د بحث اجنډا جوړوي.
2 لوی درستیزان دي چې په دې کې ګډون لري. نو په دې 2 مسلو باندې دوی خبرې کوي او د دې ګډې مبارزې لپاره لارې چارې سنجوي.
اخوانن په بروکسل کې هم غونډه شوې ده. د ناتو عمومي منشي یانز ستولتنبرګ ویلي په افغانستان کې له تروریزم سره د غوره مبارزې په خاطر تر ټولو ښه لار د افغان ځواکونو پیاوړي کول دي.
Years of experience from Afghanistan
have وی د افغانستان څخه د کلونو تجربه دا خوده لیدل چې د افغان ځواکونو پیاوړي کول له تروریزم سره په مبارزه کې تر ټولو ښه لار ده. اخو د سولې عالی شورا یو چارواکی وایي د افغانستان د ملي امنیت ریاست او ملي امنیت شورا د سولې د مذاکراتو په خاطر له طالبانو سره په تماس کې دي.
او نور ارګانونه دا هم په خپل چوکاټ کې دننه د طالبانو د اسلام تحریک سره اوس هم خپل تماس ساتي.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او FM 3.5 باندې خبرونه کوي. د پروګرام په اول مطلب کې وره چې د افغانستان دفاع وزارت وی نن د شاوخوا 2 آسیایي هیوادونو چې پاکستان هم پکې شامل دی د پوز لوی درستیزان کابل ته راغلي دي او له تروریزم سره د مبارزې او همدارنګه د مخدره موادو سره د مبارزې په مسایلو باندې خبرې کوي. په دې غونډه کې د پاکستان د پاوز لوی درستیز قمر جاوید باجو د امریکا د مرکزی قومندانۍ له لوري په کابل کې د دې غونډې لپاره رابلل شوی دی. حدیث پردیس په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
کابل د امریکا په نوښت د مهم امنیتی غونډې کوربه دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پاکستان په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو لوی درستیزان او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان په یاد مهم امنیتی غونډه کې ګډون کړی. دغه وزارت وایي دولت وزیري د سې شمې پورز ازادي راډیو ته ویل چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه او د نشې توکو د قاچاق مخنیوي د یاد امنیتی ناستې د بحث هم د ټکی دی.
غونډه د سنټکام لخوا راغوښتل شوې ده. په دې کې لوی درستیزان ګډون کوي. تقریبا 2 لوی درستیزان دي چې په دې کې ګډون لري. نو په دې 2 مسلو باندې دوی خبرې کوي او د دې ګډې مبارزې لپاره لارې چارې سنجوي. او پاکستان زما په عقیده باندې بل اخره دې ته اماده شي چې نړیوالو فشارونو ته غاړه کېږدي او د توریزم په ضد باندې په مبارزه کې ځان شریک کړي.
د امریکا د مرکزی قومندې لوري په کابل کې رابلل شوې غونډه د 2 شنبې پر سپیل او 2 ورځې بعد دوام وکړي. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزی قومندې یو مسؤل جیمز هاکر په پینټاګون کې د یو ټلیفوني کانفرنس پر مهال ویلي چې له دې وروسته افغانستان د امریکا د مرکزی قومندې لپاره مهم او د پام وړ دی. د خاغلی هکر په خبره افغانستان ته دغه توجه له هغې وروسته کیږي چې په عراق او سوریه کې د امریکایي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د منځنۍ اسیا هیوادونو یو شمېر لوی دریسیزان وړاندې په یاده غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته راغلي دي، خو د پاکستان د پوځ لوی دریسیز د سې شنبې په سهار کابل ته راغی. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې کابل ته د قمر جاوید باجوا سفر د امریکا د مرکزي قومندې له لوري په رابلل شوې ناسته کې د ګډون په هدف ترسره شوی، خو تمه ده چې نوموړی به افغان چارواکو کوسره هم وګوري. د پاکستان د پوز لوی دریسیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت ترینګلې دي. په کابل کې له روسي خونړیو بریدونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د مهمو مسلو په اړه خبرې پیل شوې. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره د پاکستان د نه صداقت له کبله یادې خبرې هم بې نتیجې پای ته ورسېدې. د مشانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون رئیس هاشم علي کوزی به په کابل کې د لوی دریسیزانو ناستې ته دومره هیله من نه دی. نوموړی وایي دا ټولې هڅې پر پاکستان د فشار راوړلو لپاره کېږي، خو فکر نه کوي چې پاکستان د دومره ژر د ثبات د ټینګښت په برخه کې رښتینی همکاري وکړي.
زه دې غونډې تم دونی امیدوار نه یم لکه دوی چې اوس ولست او خلکو ته او دولت ته وعده ورکړي چې دا به د افغانستان په ګټه وي او دا به د افغانستان کې د سولې او د امنیت او د بهبود لپاره به په خیر وي.
د ښاغلي علي کوزي په خبره کې هم نړیوالو په خاصه توګه د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان فشارونه ډیر کړي، خو دغه فشارونه به هغه مهال نتیجه ورکړي چې مخته نه بلکې دوامدار وي. محمد حریص پردیس، آزادی رادیو، کابل.
و مریدل چې کابل نن د آسیا د یو شمېر هیوادونو د لوی درستیزانو د یوې غونډې کوربه و چې له تروریزم سره د مبارزې او همدارنګه له مخدره موادو سره د روان کمپاین په اړه باندې خبرې وکړه. دا د دوه ورځني کانفرنس وروستۍ ورځ وه. په دې کانفرنس کې په افغانستان کې د امریکا د عمومي قوماندانۍ په بلنه د پاکستان د پوځ لوی درستیز جامع قمر جاوید باجوه هم برخه اخیستې وه. اخوا په ناټو کې نن د افغانستان په اړه غونډه شوې ده. ناټو د امریکا سفیر کې بیلی هچنسن ته وویل چې پاکستان باید له امریکا او ناټو سره د طالبانو د فعالیتونو په مخنیوي کې یو ځای کار وکړي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي یونز ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو غوره وسیله د افغان ځواکونو پیاوړي کول دي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي د عراق او سوریه سخت دریځ ډلې غواړي د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې ځان ته خوندي ځایونه پیدا کړي. ملالی بشیر په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
د سې شنبې په ورځ په ناټو ائتلاف کې د امریکا استازي کی بیلی هچنسن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان باید له امریکا او ناټو سره د طالبانو تیر ایستونکو فعالیتونو په مخنیوي کې یو ځای کار وکړي. دی وویل
Next step is for Pakistan to work with
داوی د پاکستان لپاره بل اقدام دا دی چې پاکستان په بشپړ توګه زموږ خواته سي، د ناټو خواته سي او د پیاوړي افغانستان په جوړولو کې مرسته وکړي. دوی اونۍ مخکې چې څه وسول هغه د منلو وړ نه ده. میرمن هچنسن ویل پاکستان فرصت لري چې په یو لوی ځواک بدل سي، له ناټو سره کار وکړي تر څو طالبان له خپلو تروریستي فعالیتونو لاس واخلي او د یو موټی افغانستان برخه سي او هغه افغانستان به د پاکستان یو پیاوړی ګاونډی هیواد وي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې له کلونو راهیسې تجربه شوي چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان ځواکونو پیاوړي کول تر ټولو مهم دی. ینس ستولتنبرګ په بروکسل کې د چهارشنبې او پنځشنبې په ورځو په د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي او دا خبرې تر دې غونډې مخکې د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وکړې. شاغلی ستولتنبرګ وویل هدف یې دا دی چې د ځواکونو شمېر یې په افغانستان کې سږ کال 1400 ته ورسیږي.
Years of experience from Afghanistan have taught
دای وای په افغانستان کې لکلونو راهیسې تجربې مو زده کړل چې د افغان ځواکونو پیاوړي کول د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې تر ټولو غوره وسیله ده. زموږ لشتر لږه 28 متحد هیوادونه په افغانستان کې زموږ د زده کړو ماموریت ته د خپل ځواکونو شمیر زیاتوي. زموږ هدف دا دی چې سږ کال په افغانستان کې 14,000 پرسونل ولرو. دا شمیر تیر کال 14,000 و. لبلی خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د تروریزم په وړاندې د مبارزې د هڅو پر دوام ټینګار کوي او د داعش ډلې پر وړاندې په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ له ائتلاف هیوادونو غوښتي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش تر بشپړې ماتې پورې ژمن پاتې سي. ټیلرسن د سې شنبې په ورځ په کویت کې د همدې ائتلاف غړي هیوادونو مشرانو ته وویل د لویو جنگي عملیاتو پای ته رسیدل په دې معنی نه دی چې داعش ډله له منځه ولاړه. د ویل په عراق او سوریه کې داعش ډلې تر خپل کنټرول لاندې پراخیم ځکه له لاسه ورکړي، خو دا ملیشه اوس هم د سیمې د ثبات او نړۍ هیوادونو ته یو جدي تهدید دی. ټیلرسن همداراز ویل په سوریه او عراق کې داعش ډله غواړي په خپل فعالیتونه نورو هیوادونو لکه افغانستان، فلیپین، لیبیا، لویدیځ افریقا او نورو ځایو ته وغځوي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان، پاکستان، ناټو مشرانو او منځنۍ آسیا هیوادونو د لوړپوړو چارواکو د غونډې موضوع همدا وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښته د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان پوځیانو د روان لمریز کال د ژمي له پیل راهیسې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې خپل هوایي عملیات 15 برابره زیات کړي. دغه وزارت ویان دولت وزیري د سه شنبې پورس کابل کې وی غونډې ته وویل روان کال د جدي د میاشتې راهیسې د طالبانو او داعش پر ضد شاوخوا 400 هوایي حملې ترسره شوي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان دفاع وزارت وی افغان هوایی ځواکونه هر ورځ د وسلوال مخالفینو پر ضد له 15 زیات هوایی حمله تر سره کوي. دغه وزارت وایي دولت وزیري د سې شنبې پورس کابل کې یو خبری غونډه ته وویل په دې وروستي او شاوخوا دو میاشتو کې د افغان هوایی ځواکونو له لوري 2353 هوایی حمایوي او اکملاتي او همدارنګه د وسلوال طالبانو او داعش پر ضد 468 هوایی حمله تر سره شوې دي. خغلی وزیري زیاتوي په دغه عملیاتو کې 452 داعش وسلوال، څلوي اختلاف قومندانان، دوه د حقانی شبکې غړي او یو شمیر مخالفین وژل شوې دي.
سابق ما میتارستیم کې دوی لا سه ضربه هوایی را اجرا کړي، حتی اله 5 ضربه هوایی را، مګر فعلا
دوی وی تیر کې مونږ یوازې 2 یا 5 هوایی ضربه په ورځ کې تر سره کولې. وس کولې شو چې له 15 تر 15 پوري هوایی ضربه اجرا کړو. د دې ترڅنګ هر هدف چې امریکایي ځواکونو پرې کندام لا تړته ورکوو هغه مر ضربه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په تیر کې کوم لس هدفونه ورکوو هغوی پر یوو یادو باندې ضربې واردولې. نوموړي ویل چې دغه هوایي حملو له کبله د وسلوالو مخالفانو 223 پټنځایونه او د مخدره موادو 15 کارخانې له منځه تللې دي. د خغلی وزیر په خبره د افغانستان هوایي ځواک له لازمو وړتیاو برخمن دی او د دې وړتیا لري چې په ورځني ډول 15 حملې ترسره کړي. د دفاع وزارت ویان وایي د امریکا متحده ایالاتو هوایي ځواک هم له افغان ځواکونو سره همکاري کوي تر څو پر وسلوالو مخالفینو ضربې زیاتې شي. د پلاسي حال کې چې په کابل کې تر روسي او خونړیو حملو روس افغان ولسمشر له وسلوالو مخالفانو د انتقام اخیستلو ګواښ کړی. د افغانستان دفاع وزارت تر دې وړاندې ویلي د روسي حملو د شپې عملیات او د افغان ځواکونو هوایي حملې زیاتې شوې دي. د افغانستان هوایي ځواک اوسمهال په جنگي الوتکو، اکمالاتي هلیکوپټرو، سوپر ټوکانو او بلاک هاګ باندې مجهز دی. افغان چارواکو ویلي تمه ده چې امریکا تر 2000 میلادي کال پورې 159 بیلابیل تیاری افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د هوایي حملو په زیاتېدو سره وسلوال مخالفین د جګړې په ډګر کې لمات سره مخ شي. باری آر اس په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
زه فکر کوم چې پایلې امیدواری پیدا کېدلی شي چې راتلونکي کال په وروستیو کې تر څو د یو خوا څخه فشار زیات شي پر طالب باندې او د بلې خوا څخه د سولې مذاکراتو بهیر ګړندی شي.
د ښاغلي آرس په خبره د هوایي حملو زیاتېدل د ځمکنیو ځواکونو پر روحي همخه اخیز کوي او دغه مسله د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغان ځواکونو وړتیا لوړولی شي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. همدارس ازادي راډیو ډاټ کام د ازادي راډیو د ویب سایټ آدرس ته کولای شي خبرونه په ژوندۍ بڼه هم ترې واوري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د ملي امنیت شورا د پخوا په څیر اوس هم له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په خاطر په تماس کې دي. دا خبره د افغانستان د سولې عالي شورا غړي حکیم مجاهد نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. ښاغلی مجاهد دا خبره وروسته له هغو راپورونه کوي چې وایي د سولې په اړه د ملي امنیت، ملي امنیت شورا او سولې عالي شورا هڅې سره هماهنګ نه دي. په قطر کې د طالبانو دفتر ته نږدې یوې سرچینې هم تایید کړه چې د سولې هڅې دوام لري. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو او نورو سختریزو ډلو پر وړاندې د امریکا هوایي بمبارۍ زیاتې شوې دي، افغان حکومت په بشپړه توګه د طالبانو پر وړاندې د سولې د مذاکراتو دروازې نه دي تړلې. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي حکیم الله مجاهد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره هڅې اوس هم دوام لري. د ویل
د حکومت نور ارګانونه لکه ریاست امنیت لکه شورا امنیت او نور ارګانونه دا هم په خپل چوکاټ کې دننه هغه تنظیمونه لکه څنګه چې پخوا باندې د طالبانو د اسلام تحریک د مختلفو اشخاصو سره اورګانونو سره درلود، اوس هم خپل تماس ساتي، خو دغه تماسونه په مجموع کې بیرته د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې د رسمي مذاکراتو دپاره د معلوماتو دپاره هماهنګ کوي او همغږي کوي. د دولت ټول ارګانونه د سولې د عالي شورا سره په همکاري باندې د همدغه هدف دپاره چې د طالبانو د اسلامي تحریک سره په رسمي چوکاټ کې مذاکرات ورسیږي هماهنګ کار کوي.
په همدې حال کې د سې شنبې په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یوې سرچینې له قوله لیکلي چې د ملي امنیت ریاست او ملي امنیت شورا له طالبانو سره د سولې په خاطر په تماس کې دي، خو دا خبرې د سولې له عالي شورا سره نه هماهنګ کوي. خو ښاغلی مجاهد ټینګار وکړ چې د دولت ټول ارګانونه د سولې د عالي شورا سره په همکارۍ او همغږۍ له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره کار کوي. په همدې حال کې د سې شنبې په ورځ په قطر کې د طالبانو دفتر ته نږدې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړ چې د سولې هڅې اوس هم دوام لري، خو ویل چې دغه دفتر له افغان دولت سره نه بلکې له یو شمېر نورو هیوادونو او ملګرو ملتونو سره د سولې په اړه په تماس کې دی. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې تر خونړیو حمله وروسته افغان حکومت ټینګار کړی نور به سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. جمهوری ریاست په دې وروستیو کې ویلي چې یوازې به د هغو کسانو پر وړاندې د سولې مذاکراتو دروازې پرانیستې وي چې خپله وسله پر مځکه کښیږدي. په کابل کې تر خونړیو حمله وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم د جنوري میاشتې په پای کې له طالبانو سره د سولې مذاکرات رد کړل. ټرمپ خبریالانو ته ویلي وو، زه نه وینم چې مذاکرات دې سوي وي، زه فکر کوم موږ سمدستي مذاکراتو ته چمتو نه یو. د افغان حکومت چارواکو د سولې د بهیر د بریا لپاره تر دې مهاله امریکا، کاناډا، برتانیا، جرمني، قزاقستان، آذربایجان، روسیه، هند، چین، ترکمنستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. په افغانستان، پاکستان، روسیه، ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو کې د سولې په اړه نړیوالې غونډې هم سوي خو نتیجه یې نه ده ورکړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د رادیو نړیواله ورځ د فبروري له 14 د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې له څو کلونو راهیسې نمانځنه کیږي. په افغانستان کې هم د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یانای وایي رادیو لا هم د خلکو په منځ کې ځانګړی ځای لري او ډیری خلک د رادیو له لارې معلومات ترلاسه کوي. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم په دې وروستیو کې برېښنا او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو لاسرسی ډېر شوی، خو د افغانستان د آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نی وایي لا هم د افغانستان 90% خلک د رادیو تر پوښښ لاندې دي. د نه ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د سه شنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې ډېری خلک له رادیو نه د معلوماتو د ترلاسه کولو او بوختوونکي وسیلې په توګه په پراخه توګه استفاده کوي.
رادیو تر اوسه پورې هم په افغانستان کې ځانګړی ځای لري د خلکو په منځ کې. تر اوسه پورې هم رادیو ډېر استعمالیږي د معلوماتو د لاسرسي یو ابزار په توګه، همدارنګه د تفریح د یو ابزار په توګه.
ښاغلی خلوتګر وایي اوس مهال د هیواد 80% ډېر خلک د رادیو، 30% د ټلویزیون او سکم 10% خلک د چاپي رسنیو تر پوښښ لاندې دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې په هیواد کې له 300 ډېرو رادیوګانو د فعالیت جوازونه اخیستي چې له ډلې اوس مهال شاوخوا 240 فعال دي. د نه یاد افغانستان د آزاد رسنیو نه د ملاتړ ادارې د راپور له مخې په 1300 کلونو کې نږدې 100 رسنۍ د مالی او امنیتي ستونزو له امله تړل شوې دي. د یو شمېر راپورونو په اساس په افغانستان کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په 1415 مریز کال رادیو د لومړي وار لپاره په خبرونو پیل وکړ. د یادولو ده چې د 13 پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې د رادیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې او په 1900 میلادي کال کې په انګلستان، فرانسې او هنګري هیوادونو کې رادیو په ابتدایي خبرونو پیل وکړ، خو په 1900 میلادي کال کې خبرونه منظم او پراخ شوې. اوس د ټلویزیون، انټرنیټ او ټولنیزو شبکو د بیساري پرمختګونو سره سره لا هم لیدل کیږي چې رادیو خپل ځای ساتلی او حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم خلک له دغې غږیزې وسیلې څخه د معلوماتو ترلاسه کولو او تفریح لپاره استفاده کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د رادیو نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي چې په نړۍ کې هیڅ یوې رسنۍ ته خلک دومره لاسرسی نه لري لکه رادیو. ښاغلی ګوتریش ویلي رادیو د ټولنو د یووالي او پیاوړتیا سبب کیږي او د محرومو خلکو او ټولنو غږته انعکاس ورکوي.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. د دوی په ټلیفوني خبرو کې د فلسطین او اسرائیل مسأله باندې بحث شوی دی. په دې اړه ملالی بشیر رپورټ جوړ کړی.
سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوشنبې په ورځ د ډونالډ ټرمپ او روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ تلیفوني خبرې وسوې او ټرمپ پوتین ته وویل چې اوس د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې د مذاکراتو وخت را رسېدلی دی. دا اعلامیه په مسکو کې د پوتین او فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس تر لیدو مخکې خپره سوه. پوتین عباس ته تر غونډه مخکې وویل چې د ټرمپ سره د اسرائیل او فلسطین د شخړې په اړه خبرې کړې دي. پوتین وویل چې د خبرو تمرکز یې د اسرائیل او فلسطین د اختلافاتو پر حل کولو وو. پوتین وویل چې د تل د فلسطینیانو ملاتړ کړی دی. عباس په مسکو کې وویل فلسطینیان نور امریکا له اسرائیل سره په مذاکراتو کې د یوازینی منځګړي په توګه نه مني، او دا وروسته له هغه چې ټرمپ د دسمبر میاشتې په شپږمه نیټه بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژانده او غوښتل یې د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. دا د ول ورده چې فلسطینیان غواړي ختیځ بیت المقدس د دوی د راتلونکي دولت پلازمینه سي. اسرائیل دوی د بیت المقدس جلا کړي او ټول ښار یې د خپل پلازمینې په توګه اعلان کړی دی. د اسرائیل دا اقدام د نړیوالې ټولنې ملاتړ نه لري. عباس هڅه کوي چې د روسیې په ملاتړ ترلاسه کولو سره د فلسطین دریځ پیاوړی کړي. سپینې ماڼۍ وویل ټرمپ همداراز له پوتین سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بندولو د تضمین لپاره باید نور مهم ګامونه هم پورته سي. ټرمپ بیا بیا شکایت کړی چې روسیه پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو لګولو په برخه کې هغومره مرسته نه کوي لکه څومره چې باید وکړي. له رویټرز خبري اژانس سره تیره میاشت په یوه مرکه کې ټرمپ پر روسیه تور پورې کړ چې له شمالي کوریا سره له بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کوي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله وی افغان میرمنې باید د جمهوری ریاست او ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې پراخه ونډه واخلي. عبدالله چې د سې شنبې په ورځ د ښځو د پرمختګ د مختلفو لارو چارو په اړه د افغانستان امریکایي پوهنتون یو ورځني سیمینار ته وینا کوله وویل افغان میرمنو په تیرو ولسو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه کړي، خو د نوموړي په خبره دغه پرمختګونه د قناعت وړ نه دي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان په یو راپور کې ټول کړي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وای د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې د افغان میرمنو 40% ونډه د پام وړ و. عبدالله چې د سه‌شنبې په ورځ د ښځو د پرمختګ د مختلفو لارو چارو په اړه د افغانستان امریکایي پوهنتون یو ورځني سیمینار ته وینا کوله په افغان میرمنو غږ وکړ چې د جمهور ریاست په ګډون پر راتلونکو انتخاباتو کې هم پراخه ونډه واخلي. هغه وای ښځې په انتخاباتو کې فعاله ونډه اخلي. په عین حال کې د تیرو انتخاباتو تو په سلو کې 40% رای ورکوونکي خځې وي. ډاډمن يم چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو او د 2019 میلادي کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې خځې لدی هم زیات او ښه رول ادا کړی. که څه هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي 1399 لمریز کال د سرطان 14 نیټه د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې ده، خو څو ورځې وړاندې دغه کمیسیون اعلان وکړ چې ښایي دغه نیټه هم تغییر وکړي او ټاکل شوی چې د جمهور ریاست انتخابات په 2019 میلادي کال کې ترسره شي. عبدالله زیاته کړه چې په تیرو ولسو کلونو کې ښځو په اقتصادي، سیاسي، امنیتي او نورو بیلابیلو برخو کې ښه پرمختګونه کړي، خو د په خبره هغه پلان چې حکومت یې په پام کې لري باید ډیر پرمختګ سوی وای. د ښځو چارو وزارت وای دمګړی د هیواد په سیاسي، فرهنګي، اقتصادي او داسې نورو ټولنیزو چارو او دولتي بنسټونو کې د ښځو ونډه تر 10% پورې رسیدلې. د حکومت اجرایه رئیس وای دا محل د وزیرانو، سفیرانو او مرستیالانو په کچه ښځې د حکومت په بیلابیلو لوړو پوستونو کې دندې ترسره کوي. د افغانستان امریکایي پوهنتون رئیس په همدې سیمینار کې وویل هڅې یې دا دي چې د افغانستان راتلونکي نسل په ځانګړې توګه افغان میرمنې د رهبرۍ په کچه وروزي. کنت هالند وویل د دغه سیمینار هدف دا چې څنګه کولای شو چې د افغانستان په بنسټونو کې جندر مراعات شي. هغه وایي سیمینار د افکارو او پالیسیو د تبادلې یو بهتره موقع ده. د دې سیمینار هدف دا دی چې د افغانستان په بنسټونو کې جندر چې یو ملي موضوع ده باید مراعات شي او څنګه کولای شو چې په دې برخه کې کار وشي. کغلی هلن زیاتوی هلیزل کوي چې څنګه وتوانیږي چې افغان میرمنو ته د مساوي حقوقو فرصتونه برابر کړي. خو د حکومت اجرایه رئیس وایي چې په افغانستان کې مساوي حقوقو ته وګدلاره پاتې ده چې حکومت په دې برخه کې هلیزل کوي.
مننه چې دغه پروګرام واورید. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې.